ګرانو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو بل خبرونې ته مو اجمل اند هر کله کوم د افغانستان دفاع وزارت وایي د تاجکستان هغه ادعا سمه نه ده چې ګوندې د هیواد تل افغان خاوري ترهګر ورا وخت او هلته پر پوستو بریدونه کړی دي. دا مو د افغانستان په مسایلو کې د سر موضوع ده. نور رپورټونه لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د پکتیا ولایت د استیناف محکمې درې قاضیان او یو اجرایي مامور نن کابل ته پلار په لوګر کې د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوې دي. یو ډله افغانان چې له جرمني استل شوي نن د کابل هوایي ډګر ته رسیدلي او نن په لبنان کې زرګونو زده کوونکو له اعتراضي خوځښت سره یو ځای شول او خپل او له دغه خوځښت خپل ملاتړ اعلان کړ. پوره خبرونه د لوګر امنیتي چارواکي وایي د کابل لوګر په لوی لار درې قاضیان او یو بل کس د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوی دي. دا خبره د لوګر امنیه قومندان رحم خدا مخلص نن ازادي رادیو ته تایید کړه. د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرت هم ازادي رادیو ته تایید کړه چې د پکتیا د استیناف محکمې درې قاضیان او د دې محکمې یو اجرایي کارمند کابل ته په لار په لوګر کې وژل شوی دي.
په شهیدانو کې د پکتیا ولایت د استیناف محکمې د جزا د دیوان رئیس نور الله قربانی، د پکتیا ولایت د استیناف محکمې د جزا د دیوان غړی زین الله حافظی، د پکتیا ولایت د امنیت د دیوان غړی محمد ایمل او د پکتیا ولایت د استیناف محکمې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د دیوان اجرایي مامور سید کبیر شامل دي.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب ستانکزی هم ازادي رادیو ته تایید کړ چې یاد قاضیان په شخصي کورلا موټر کې کابل ته پلارو چې د محمد اغه ولسوالۍ د واغجان خارګوټی ته نږدې د غازی آباد په سیمه کې لګاډي خکته شول او په دزو وشتل شول. وسلوال طالبانو په دې اړه رسنیو ته تروسه څه ندی ویلي خو مخکې د دغه سی پی خوپړه اخیستي. د افغانستان دفاع وزارت نن د تاجکستان هغه ادارات کړ چې وسلوال له افغانستان وروخت او هلته حمله کړي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زه
ترهګر له پولې اخو او جګړه هم له پولې اخو سوي ده. هغه کوم ایدات شوي ده هغه له عیني شواهد سره مطابقت نه لري، یعنی د پولې دی خو یا هم د افغانستان له خوري په تاجکستان باندې برید نه ده شوي. ترهګر هم له پولې اخو او جګړه هم د تاجکستان په خوري کې شوي ده.
د تاجکستان چارواکو پرون ادعا وکړه چې د داعش اسلامي دولت ډلې وسلوال افغانستان وروختي او دغه هیواد پر یوې سرحدي پوسټې حمله کړې. چارواکو ویلي په دې حمله کې شلو مخپټو وسلوالو برخه درلوده. 15 کسان امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شول او 15 نور ژوندې ونیول شول. یو ډله افغانان چې له جرمني استل شوي وو نن د کابل هوایي ډګر ته ورسېدل. د جرمني جی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې د کابل د هوایي ډګر چارواکو د دغو افغانانو چې شمېر یې شپږ درستنه یاد شوی د ډګر ته رسېدل تایید کړي. چارواکو ویلي له جرمني د دغو استل شوي افغانانو الوتکه نن سهار شاوخوا 8 بجې په دې ډګر کې کېناسته. دا له 2014 کال راهیسې د افغانانو 9 ډله ده چې جرمني یې بیرته خپل هیواد ته استوي. سلګونو پناغښتون کې چې ویل کېږي ډیری افغانان او افریقایان دي نن د پاریس په شمال کې له دوو کمپونو بل ځای ته انتقالیږي. یو ورځ مخکې د فرانسې حکومت د مهاجرت د مخنیوي لپاره تدابیر اعلان کړل. د پناغښتون کشمیر چې په سندینس کې په دې کمپونو کې اوسېدل 1400 تنه یاد شوی. د پاریس د پولیسو مشر ډیریت لاله منت نن خبریالانو ته وویل ډیری کورنۍ او کوچنیان په دې کمپ کې اوسېدل. د په وینا دا کورنۍ ځانونه افغانان او افریقایان معرفي کوي. د فرانسې چارواکو ویلي نور اجازه نه ورکوي چې پناغښتون کې پر خپل سر په پاریس کې خیمه ودروي. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون حکومت ژمنه کړې چې د پناغښتونکو په اړه به خپل سیاست سختوي. نن په لبنان کې زرګونو زده کوونکي له اعتراضي خوځښت سره یو ځای شول. دا څلورمه اونۍ ده چې د لبنان د حکومت پر ضد بېساري اعتراضونه پیل شوي. دوی د هغو سیاستوالو پر وړاندې غږ پورته کوي چې په فساد او بې کفایتۍ تورن دي. خپل راتلونکي ته اندېښمن دغه اعتراض کوونکي وایي اقتصادي وضعیت خراب دی او کار نشته. یو مظاهره چی او د پانتون محصل محمد زاغلول نن وویل
نحن تلاميذ مدارس رسميه وخاصه معاهد جامعات
موږ د دولتي او شخصي خونځي او پانتونو او تعليمي مؤسسو زده کوونکي او محصلین غواړو کامیاب شو په خپل واد کې له هغو ډیپلومونو سره چې اوس په دیوالونو زړیدلي کار پیدا کړو. په لبنان کې اعتراضونه د اکتوبر په 1 پیل شوې. سعد حریری د تیرې میاشتې په پای کې اړ شو چې د صدر اعظم په توګه لواک لري شي، خو د استعفا اعتراضونه چوپ نه کړل. اعتراض کوونکي چې د فساد او بیکاری په خاطر مظاهرې کوي د حکومت د ټولو چارواکو استعفا غواړي. او ایران وایي د فردو ترزمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړې ده. تهران په دې اقدام سره د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له تعهداتو یو بل ګام پشا شو. د ایران د اټومي انرژي ادارې نن وختي په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې وویل په فردو کې د یورانیمو د غني کولو او تولید پروسه پیل شوه. تر دې اعلان مخکې د دې ادارې ویاند بهروز کمالوندی ویلی په څو ساعتونو کې به د نړیوال اټومي انرژي د ادارې د پلاتونکو په حضور کې په دې بټۍ کې د سنټروفیوژونو د دستګاو ته د ګازو د لیکت بهیر پیل شي. امریکا متحده ایالاتونو د ایران دغه اقدام په یو ناسم لوري غټ ګام بللی دی. تهران وروسته له هغه چې واشنگتن د 2013 کال په مې کې له شوي اټومي تړون ووت او پر ایران یې بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول، په تدریجي توګه له دې تړونه د پشا کېدو ګامونه پورته کړل.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت د تاجکستان هغه ادارات کړ چې ګوند دې هیواد ته افغان خاوري وراوختو ترهګرو د دوی پر پوستو حمله کړې. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زه
پول دیخوا یا هم د افغانستان له خوري په تاجکستان باندې بریډ نه شوی، ترهګر هم له پول اخو او جګړه هم د تاجکستان په خوره کې شوې ده.
دوستانو په دې اړه به بشپړ ریپورت در سره شریک کړم. په امواوري شي ټاکل شوی چې د سلواکیا هیوا چارواکي غسل تن افغان ماسلان لدې هیوا د وباسي چې د سلواکیا د هوایي چلن په پانتون کې زده کړی کوي، خو دفاع وزارت وایي وسمهال د غستونزه هواره شوې ده. که وختو د افغانستان په اړه به سینینور ریپورټونه مولرو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې ایران وایي د فردو ترمزکی لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړې ده. کور کلی اونیس پروګرام او د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې د هغه ځانګړی پروګرام هم دراوړو چې د ماشومانو د حقونو په اړه. د افغانستان دفاع وزارت د تاجکستان هغه ادارت کړی چې ګوندې د هیواد ته افغان خاورې ترهګر وروخت یې ولته پر پوستو بریدونه کړي. دفاع وزارت وایي جګړه د تاجکستان په خاوره کې شوې ده او ترهګر هم له افغان خاورې بیرون و. په همدې حال کې یو شمېر پوځي افغان کارپوهان وایي هیڅ شواهد نشته چې د حمله دی له افغان خاورې شوی. تاجکستاني چارواکو پرون ادعا وکړه چې د وسلوالو یوه ډله چې له افغانستان نه وروخت یې او په داعش پورې تړلې د دوی پر یوې سرحدي پوستې حمله کړې. اکرام الله اکرام په اړه تفصیل لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه دي موندل شوی چې ثابت کړي د تاجکستان په یو سرحدي پوسټه حمله کوونکی ترهګر له افغان خاورې تللی وي. د دې وزارت وایان روح الله احمد زی د پنځشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل
ترهګر له پولې اخو وو او جګړه هم له پولې اخو شوی ده. هغه کوم اعداد شوی ده هغه له عیني شواهد سره مطابقت نه لري، یعنی د پول دیخوا یا هم د افغانستان له خوري په تاجکستان باندې بریډ نه ده شوی، ترهګر هم له پول اخو او جګړه هم د تاجکستان په خوره کې شوې ده.
دفاع وزارت که څه هم د دې هیواد په شمالي ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې د وسلوالو تحرکات نه ردوي، خو وایي چې اوس مهال دغه وسلواله ډله په افغانستان کې تر ډیره حده ځپل شوې ده. د دې وزارت چارواکي وایي په افغان خوره کې د ترهګرو پټنځایونه نشته، بلکې دغه وسلواله ډلې د دې هیواد له پولو بهر پټنځایونه لري. دا په داسې حال کې ده چې تاجکستاني چارواکو تیر ورځ ادعا وکړه چې د وسلوالو یوه ډله چې په داعش پورې تړلې وه له افغانستان وروختي او د هغوی پر یوې سرحدي پوستې حمله کړې ده. د تاجکستان د سرحدي ګارد د ځواک په یو لنډ بیان کې ویل شوی چې حمله د وسلوالو شل کسیزې ډلې کړې وه چې د نومبر په درېیمه د افغانستان د کندوز ولایت له قلیزال ولسوالۍ د تاجکستان د قبادیان ولسوالۍ ته ورتیر شوي وو. د ریپورټونو په اساس په دې ډله کې یو خزه هم وو. د حمله کوونکو له ډلې 15 تنه وژل شوې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پوځي کارپوهان وایي تر اوسه داسې شواهد نشته چې ثابت کړي وسلوال له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ځي. له ډلې باري آریز دغه شان وایي چې د کندوز د قلیزال ولسوالۍ او په عمومي ډول د افغانستان شمال ختیځې سیمې چې د تاجکستان پولې ته نږدې دي د داعش د وسلوالو په لاس کې نه دي، بلکې هلته تر ډېره وسلوال طالبان فعالیت لري.
داسې کره شواهد نشته چې هغه دې په زغرده باندې داعش مسله د تاجکستان پر پلو باندې ثابت کړي. داعش داسې یو نړیوال ځواک دی چې هغه په نورو هیوادو کې هم په اروپایي او آسیایي هیوادو کې بریدونه کوي. دا د دې معنا نه لري چې د هغه هیوادو په څنګ کې خامخا بیا دلته د داعش پایګاوي دي یا نور څه.
ښاغلی عارض، د دې تر څنګ په تاجکستان کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې د څه مودې وړاندې حملې ته اشاره کوي چې پر بایسکل سپرو اروپایانو شوی و. دی وایي دا هغه څه دي چې ثابتوي دغه ډله په یاد هیواد کې فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه داعش وسلوالو د حملې مسؤلیت نه دی منلی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د غزنی ولایت اوسیدونکو غواړي چې حکومت دی او په ځنګړې توګه امنیتي ځواکونه دی په دې خار کې د ترورونو د روان لړۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی خار کې له تیرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو لوري ځینې کسان په نخښه کېږي او وشل کېږي. حبیب رحمان تاثیر په اړه ریپورت لري.
دا دغه ځای اوسیدونکو له دولت څخه غواړي ترڅو په ښار کې د هدف پیوژنو مخنیوي وکړي. د ویلې تیرو و اتو کالو څخه د ښار په زړه کې حتی د ولایت او قومندانۍ ترڅنګ دولتي کارمندان، امنیتي سرتیری، قومي مشران، دینی عالمان، مدني فعالان، مخورین او لسی خلک وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو دوو اونیو کې د غزنی ولایت استناب څارنوالۍ اجرایه مدیر مجتبی حنیفي په ګډون ډیری دولتي کارمندان، امنیتي سرتیری او قومي مشران وژل شوي دي. غزنی شار دو تنو اجمل او نصرت ازادي رادیو ته ویل ک په شار کې د وژنو روانه لړۍ بند نه سي پایله به خراب وي.
زمانم نصرت دی د غزنی اوسیدونکو. په غزنی کې وضعیت خراب دی، ترونه کیږي. پرونن تاسو ولل چې غزنی شار ته نږدې د ولایتي شورا دی وکیل باډیګارد هم په دزو سره وژل شوی وو. نو تاسو لمده نه قیاسو کې چې وضعیت په څومره خراب په تیر کې هم دلته مدني فعالان، علما، قومي مخاور، دینی عالمان، امنیتي سرتیری په قتل رسیدلی دا لړۍ دوام لري.
ایمانم اجمل ده د غزنی شار اوسیدونکو یم. د ښار په منځ کې فعلا هیڅ امنیت نشته. مو تاسو وینئ د کومندانۍ په سل متره کې نفر وشتل کېږي او څوک نشته چې دغه مخنیوي وکړي او هغه تر تختې خبره پسې جوړ کړي. دا وتښتي ول فرار کېږي. باید دولت امنیت راولي. ډېر خلک دلته ترور کېږي، وشتل کېږي. دولت باید دغه وخت مخنیوي وکړي.
بل لور ته بیا د غزنی نظامی چارواکي ټینګار کوي چې نور به دغه ډول پیښو مخنیوي کوي. د غزنی امونیا قومندان سمونوال محمد خالد وردک په دیاړه ازادي رادیو ته وویل د کورنیو چارو وزارت له امر سره سم یې په ښار کې ځای پر ځای چک پوینټونه جوړ کړي او تلاشیانې زیاتې کړي دي تر څو د وسلوالو ترورونو مخه ډپ کړي.
تاسو ولدل چې موږ عملاً شار تر وتلی وو. مطابق د امر دی وزیر د داخلي مهین صاحب ارشد موږ هغه پلان جوړ کړی دی چې روزمره موږ چې پوینټونه ایجاد کړي دي په مختلفو ساحو د ښار کې چې موږ د عملیات ادامه لري. او نن هم تاسو عملاً ولدل چې موږ د څو موټرو رینجرو، بلډرو، بعض مو شخصي موټر وو چې موږ شیشه ورته سپینې کړې او بعض خلک چې سلا جوازونه لري د هغو پوښتنه تکیږي چې سلا کارت ونه لري موټر یې ضبطېږي او قانوني چلند ورسره کېږي.
که د غزنی امنیتی چارواکي وایي چې دلته امنیتی وضعیت له ورځې بلې ته ښه کېږي او په دا وروستیو کې په غزنی کې د امنیتي سرتیرو له لوري تلاشۍ زیاتې شوې دي، خو لا هم د وژنو او وسلوالو بریدونو مخه نه ده نیول شوې چې د دغه ځای ښاریان ورڅخه زیات اندېښنه لري.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ.
تاکل شوی چې د سلواکیا چارواکي هغه سل تنه افغان محصلان له دې هېواد وباسي چې د سلواکیا د هوایي چلند په پانتون کې زده کړې کوي. د تحصیلي اسنادو په سپارلو او د زده کړو په اسنادو کې ستونزې هغه لاملونه یاد شوي چې لامل یې دغه اقدام کیږي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس مهال دغه ستونزه حل شوې. په اړه یې نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د سلواکیا د اس ایم آی ورځپاڼې راپور ورکړی چې د افغان ځواکونو هغه سل تنه پیلوټان او تخنیکي انجینران چې د زده کړو په هدف سلواکیا هیواد ته استول سوي اوس د دې هیواد د کوزیس له پوهنتونه د خارجېدو له ګواښ سره مخ دي. د هغه پوهنتون دی چې یادو محصلینو پکې هوایي زده کړې کولې. د غبرس پانه لیکلی چې د روان کال په منی کې د افغان هوایي ځواکونو څو پیلوټان او تخنیکرانو ته بیل دی چې د دولسم ټولګي د زده کړو فراغت سندونه وړاندې کړي. په کوزیس پوهنتون کې د شمولیت اجازه ورکړل شوې ده. د یاد پوهنتون رئیس د سلواکیا له رسنیو سره په خبرو کې منلې چې دغو محصلینو ته په افغانستان کې د اسنادو د اجرا د پیچلو پړاوونو او بیوروکراسۍ له امله په مشروع ډول د تحصیل د دوام اجازه ورکړي. نوموړي ویلي خو دغه افغان محصلین د تحصیلي کال په جریان کې ونه توانېدل چې خپل تحصیلي اسناد وړاندې کړي، نو ځکه د دوی درسونه وځنډېدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې یوازې د افغان هوایي ځواکونو د دغو محصلینو د عدم مسؤلیت په فرمونو کې ستونزې وي، نه د هغو په اسنادو او مکتوبونو کې. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې اوس دغه ستونزه حل شوې ده. هغه وایي د هوایي ځواک یو شمېر محصلین چې ټاکل شوي وو په سلواکیا کې زده کړې وکړي، دا چې د دوی د تګ په وخت کې په اماراتو او چک هیوادونو کې منتظر وو. د سلواکیا دولت د دوی د عدم مسؤلیت فرمې د افغانستان دفاع وزارت غوښتي وي. موږ دغه فرمې ته مراحل کړي او وروسته د تایید ترلاسه کولو لپاره د سلواکیا دولت اړوندو بنسټونو ته مو وسپارلې. اوس دوی په عادي توګه کولای شي په دغه هیواد کې خپلو درسونو ته دوام ورکړي. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د دغه ستونزې لامل د افغانستان په ملکي او پوځي برخو کې فساد په ګوته کوي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه بې استعداده د خشخوري په اساس، د واسطې وسیلې په اساس، یا د ارتباطاتو په اساس، یا د قومي مسایلو، دلته یا د زبانی مسایلو په اساس لیږل کېږي. په دې نه څه کوي هغوی د درسونه متوقف شوي. دا واضح خبره ده چې هغوی د دوی
د دفاع وزارت په وینا اوس مهال افغان پیلوټان له سلواکیا سربیره په یو شمېر نورو هیوادونو له هغې جملې د امریکا په متحده ایالاتو کې په زده کړو بوختي. که څه هم په دې اړه مو د سلواکیا د کوزیس له پوهنتون سره اړیکې ونیولې، خو دوی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د بلخ ولایت په ګڼو ولسوالیو کې خلک شکایت کوي چې د شپې لخوا ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو بي برخې دي، ځکه مخابراتي شبکې کار نه کوي. مجيب الرحمن حبيب زاهر پر ریپورت راکړي.
په بلخ کې د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو چې 40 ساعته مخابراتي خدماتو ته لانه لاسرسي شکایت کوي او سیمهیز حکومت د یاد ستونزې د حل په برخه کې پر بې پروايي تورنوي. د بلخ ولایت د چهاربولک، چمتال، شولګره، دولت آباد او زاري ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمو کې د طالب وسلوالو د ګواښونو په دلیل مخابراتي شبکې د شپې لخوا غیر فعاله کیږي او یاد مسلې دوی لګن شمېر ارتباطي ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه ولسوالیو د اوسیدونکو په وینا چې دوی لا کابو شپږ میاشتو له دغه ستونزې سره مخ دي او په کراتو یې د مسالې د بلخ ولایت د مخابراتو له ریاست سره شریکه کړي، خو سیمه ایزې ادارې تر دمه د ستونزې د هواري لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله قریشي ازادي راډیو ته وایي
ستاره شبانه انتنو قطع است، مردم بسیار به مشکل
د شپې لخوا انتنونه قطع دي، خلک یې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. دولت ته مو په دې اړه عرض کړی خو تر دمه هیڅ پاملرنه نه ده شوې. باید د خلکو د ستونزو ژر تر ژره حل شي. د شولګری ولسوالۍ اوسیدونکی سهیل اختری هم په دې اړه وایي
شش ماه میشه که از طرف شب آنتنای تلفن
شپږ میاشتې کیږي چې د شپې لخوا په چهاربولک ولسوالۍ کې د موبایل آنتنونه قطع کیږي او خلک له یو بل سره اړیکې نشي نیولی، خو دولت هم په دې اړه د حل په برخه کې هیڅ اقدام نه دی ترسره کړی. د بلخ ولایت د مخابراتو ریاست هم په یو شمېر ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو د آنتنونو د پرې کېدو مسله تاییدوي او اساسي لامل یې په دغو سیمو کې روانه جګړه او ناامني بولي. د بلخ د مخابراتو ریاست مشر محمد تقی پویا ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ولسوالیو کې د مخابراتي شرکتونو د آنتنونو پایې د جګړې او د طالبانو د فعالیت له امله ویجاړې شوې دي او په یو شمېر نورو ولسوالیو کې د شته ګواښونو له امله د شپې لخوا د مخابراتي شبکو آنتنونه پرې کېږي. ښاغلی پویا زیاته کړه چې د مخابراتو ریاست او د بلخ امنیتي ادارې په هڅه کې دي ترڅو په ټول ولایت کې په 40 ساعته توګه د مخابراتي شبکو فعالیت بیا پیل کړي. د هغه سیمو په اړه چې زموږ دستګاوی یا پایې پکې ویجاړې شوې دي هلته جګړه روانه ده او طبعاً آنتنونه قطع کیږي، خو هغه سیمې چې امن دي هلته بیا فعالیت منظم دی. موږ او امنیتي ځواکونه هڅه کوو تر څو دستګاه بیا فعال کړو. تر دې دمخه وسلوالو طالبانو تایید کړی چې د هیواد په اکثر ولایتونو کې یا د ډله تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو فعالیت بندوي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې ځای خلک مدرسې غواړي. دوی وایي چې که دغل تشته مدرسو ته پاملرنه وشي نو ګڼ هغه خلک به له پاکستان څخه له تګ رامنې شي چې پاکستاني دینی مدرسو ته د زده کړو لپاره سي. له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال روح الانوري نور حال راکوي.
د نورستان اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو شاوخوا 19 کالو کې په ولایت کې د دینی مدرسو ودې ته هیڅ پام نه دی شوی او په خپل ولایت کې د دینی مدرسو جوړولو غوښتنه کوي. د پارون د قومي شورا مشر مولوی کریم الله او ذبیح الله وای
دارالعلومونو تعمیر نشته نو دې بخش توجه باید وشي. تعمیرات ولرو نو شاګردان بیا چې ځنې غریب شاګردان وي هغوی دپاره لیلیه تهیه کړی شي چې مهیا شي هغوی بیا د پاکستان ته تګ نه پاتې کیږي.
دینی مدرسه زمون بنیاد دی، مون افغانان ټول مسلمانان یو، دلته باید دینی مدرسه جوړ شي که زمون آینده نسل داسې روایت تربیه شي چې هم وطن پرس وسی هم د خپل هیواد مینه ورسره وسی.
دوی وای ډیری ځوانانی د دینی زده کړو د حصول د پاره پاکستان ته ځي چې هلته په اکثرو مدرسو کې ورته د افغانستان په خلاف ذهن ورکول کیږي او یاد ځوانان دې ته اړ کیږي چې د افغان حکومت او افغانانو خلاف وسله راپورته کړي.
خصوصا زمون کلی نه وسم شل دیش علاقم پاکستان کې
چې نور هیوادونو کې چې موږ اجازه کړې کوو خدمتدارش کاغینه ځینې خلک غلط استفاده اخلي او بیا د غوی په دغه باندې لمسی او دلته وطن ورانی د پرم کار کوي. موږ ته
چې هغه از غزینه تربیه شي دلته موږ تاسو یو غټ مشکل ایجاد ایزه کا غوی په روحیا غوی په هغه اداره غوی په نظم تربیه کیږي او د خپل هیواد ورته د شخکر لکه یو بیگانه.
نورستانیان وای ک په وطن کې د نن طالب العلماء نو ته د دینی زده کړو د حصول خي زميني برابر شي نو ټول ځوانان به په خپل دینی مدرسو کې په اسلامي او افغاني روحیه وروزل شي چې هم به د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي او هم به نور زده کوونکو ته وطن سره د مینې درسونه ورکړي.
دینی مدارس ته موږ ډیره اړتیا لرو او اولادونه هم تربیه کوي او خمنګ دي ته واړو چې توجه شي دولت په بس خپل وطن کې چې ډیر به خي واړو چې دغه وطن کې خپل وطن کې زده کړو کې خپل وطن د باراندې خدمت هم کوي.
د نورستان چارواکي هم منی چې په تیرو څو کالو کې په ولایت کې د دینی مدرسو ستونزو هواری ته ځانګړی پام نه دی شوی او دوی هوډ لري چې د دینی مدرسو ودانۍ او نورو شته مشکلاتو ته د حل لارې چارې پیدا کړي. په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد ازادي راډیو ته وویل چې په ټول نورستان کې 19 مدرسې لري چې اکثره ودانۍ او نورې اسانتیاوي نه لري.
موږ په نورستان کې 19 مدارس رسمي لرو، یو درلومي مرکزي لرو او درې در فازل لرو. د خلکو تقاضا د ایجاد او تاثیر د مدارس ډیر زیات دي. د ټول مدارسو کې د 2252 شاګرد طالب العلم لرو، هغه کې تقریبا 2 رجنکیان دي او نور باقي متباقي شدي الکان دي. تعمیر ستونزه مشکل لرو چې جماعت نه لري، تشنابونه نه لري، دغه موضوع دي. مشکل زیات لرو که وزارت یې شي زیات کی.
حماد وای د ډیرو کمو امکاناتو سره پاکستان ته د ګڼو زده کوونکو د تګ مخه نیولې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وای د پوهن ریاست مسولینو او د دینی مدرسو مشرانو ته لارښوونه کړې چې زر تر زره دي خپل ستونزې ورته راورسوي.
ریاست معارف او د تعلیمات اسلامي بخش دي ټول پروپوزلونه سره د نقشو هر څه دی آماده کې ان شاء الله دغه مشکلات به د خدای په فضل او کومک باندې حل.
په نورستان کې اوس مهال په 19 رسمي مدرسو، یو مرکزی دارالعلوم او درې دارالحفاظونو کې شاوخوا 15,000 زده کوونکي د قران کریم او دینی علومو په زده کړو بوخت دي چې 2000 پکې جونې دي. اوس هم زیات نورستاني ځوانان پاکستاني او دینی مدرسو کې زده کړې کوي. که چیرته ورته په کور دننه اسانتیاوي برابر شي نو هغوی به له مسافرۍ خلاص شي او هم به خپل وطن کې دینی زده کړې ترلاسه کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران وایي د فردو تر مځکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړې. تهران په دې اقدام سره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له تعهداتو یو بل ګام هم پشا شو. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د ایران د اټومي انرژي ادارې نن وختي په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې وویل چې په فوردو کې د یورانیمو د غني کولو او تولید پروسه پیل شوه. تر دې اعلان مخکې د دې ادارې ویاند ویل چې په څو ساعتونو کې به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پلاتونګ ټو په حضور کې په دې بټۍ کې د سنترفیوژونو دستګاو ته د ګازو د لېږدولو بهیر پیل شي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس اسنا د بهروز کمال وندي له قوله خبر ورکړی چې ویل و لنیمې شپې به د یورانیمو د غني کولو پروسه پیلېږي. تهران وروسته لاغې چې واشنگتن د 2013 کال په مې کې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د ترسره شوې اټومي تړون ووت او پر ایران بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول، په تدریجي ډول له دې تړونه د پشاتګ ګامونه پورته کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې یو ویاند ویلې چې د دوی تارون کې هلته په ایران کې سته او د هر پرمختګ په اړه به دغې ادارې ته چې مقر په ویانا کې دی راپور ورکړي. دغې ادارې دا هم ویلې چې د دوی مشرتابه پلاوی به نن د نومبر 1 په ویانا کې د ایران په اړه یو فوق العاده غونډه ولري. تر دې څو ساعته د مخه د ایران ولسمشر حسن روحاني پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د امریکا او د هغه د متحدینو د ناسمو پالیسیو له کبله د فوردو اټومي بټۍ بیرته فعالېږي. له دې جلا ځینو ډیپلوماتانو چې په ایران کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې له فعالیتونو سره آشنا دي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ایراني چارواکو تېره اونۍ د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یو څارونکی چې د ایران په نتانز کې اټومي فعالیتونه څارل، د ویلنډ مودې لپاره ونیول او د هغه اسناد قید کړل. خو د دې ادارې یو ویان چې په یاد سازمان کې د ایران استازي هم دی د دې راپور په اړه لڅویلو ډره کړې ده. د 2015 کال اټومي تړون د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له 130 تر 150 څارونکو ته اجازه ورکوي چې په ایران کې اټومي فعالیتونه وڅاري. د ایران ولسمشر حسن روحاني د نومبر پر 15 ویل و چې دوی به په 1040 سنترفیژونو کې د ایرانیمو د بډاینی چارې پیل کړي. د دې خبرې په خبرګون کې د امریکا متحده ایالات ویل و چې ایران پر ناسم لوري لوی ګام اخلي. د فرانسې ولسمشر هم دا د ایران لخوا یو جدي پریکړه ګڼلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا پر ایران ژغ کړی چې د اټومي تړون ژمنې پر ځای کړي، خو مسکو دا هم ویلي چې پوهیږي ولې تهران له خپلو ژمنو پر شا کیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو وس هم ستاسو لپیغامونو چو پیغامونو رخلو.
ستاسو لپیغامونو
زده او د ولسوالۍ د جنخیل نه خبره کوم چې کومه د خور غربانو ته کومه مرسته کې ورته شي. هغه ټوله د لوټمران چې دي ټوله سره چور کړه، خور غربانه ټوله پاتې وي. ما د تاسو نه دا هیله کومه مرسته چې غو سره خپل آیات ولیږي نورو خلکو په لاس ورم کې. السلام علیکم و رحمت الله.
زه عبدالقدیم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ څخه مې زنګ وهلی دی. د ارغنداب سرک د څونه وخت دی چې نه جوړی پیسې څوار راوتلې دي. بیرته ورکې چې هغه کار بند شي اوس نو بیا د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه ده چې دا راته جوړ کړي. دا سړک د څه ډېر وخت دی، دونه مهم ولسوالۍ ده او دا سړک نه جوړېږي. فقط وسلام.
ما پیغام دغه د ازادي راډیو ته د هلمند د دهران ولسوالۍ کې د مجاهدین د شکارونو کې چې ورلایک تر اوسه نه په شریعت کې نه په قانون کې دغه مولایان فلسطین چې د حکومت په وخت کې دی د حکومت سره اوس طالبانو سره دي. هغه مجاهدین چې اتحاد یې کوي هغه دغیر کول اوس الان هغه د طالبانو سره ولاړ دي. د ځوانانو سرونه غچ کوي د دې د ویډیو سره کوي. مانو ته خوښه که دایره کوي د مجاهدین باید داسې کار وکړي. سلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو وس هم صفی الله ستانکزی د مهم خبرونو سر ټکی تراوړی.
د لوګر امنیتی چارواکي وایي د کابل لوګر په لوی لار درې قاضیان او یو بل کس د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوی. د خبره د لوګر امنیه قومندان رحم خدا مخلص نن ازادي رادیو ته تایید کړه. د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرت هم ازادي رادیو ته تایید کړه چې د پکتیا د استیناف محکمې درې قاضیان او د دې محکمې یو اجرایی کارمند کابل ته په لار په لوګر کې لخپل مترخ کې تکړه شوی او په ډزو وژل شوی دي. د افغانستان دفاع وزارت نن د تاجکستان هغه ادارات کړ چې وسلوال د افغانستان لپولی وراوختي او هلته حمله کړې ده. د تاجکستان چارواکو پرون ادعا وکړه چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوال له افغانستان وراوختي او دغه هیواد پر یوې سرحدي پوستې حمله کړې. یو ډل افغانان چې له جرمني استل شویو نن د کابل هوایي ډګر ته ورسېدل. د جرمني ډي پي خبري اژانس د راپور لمخې د کابل هوایي ډګر چارواکو تایید کړی چې شپږ دیرش افغانان نن له جرمني کابل ته رسېدلي. سلګونه پناه غوښتونکي چې ویل کیږي ډیری افغانان او افریقایان دي نن د پاریس په شمال کې له دوو کمپونو بل ځای ته انتقالیږي. یو ورځ مخکې د فرانسې حکومت د مهاجرت د مخنیوي لپاره تدابیر اعلان کړل. نن په لبنان کې زرګونه زده کوونکي له اعتراضي خوځښت سره یو ځای شول. دا څلورمه اونۍ ده چې د لبنان د حکومت پر وړاندې بې ساري اعتراضونه پیل شوي دي. ایران وایي د فردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړې ده.
او سم مخکې لدینې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو خاطر پر دې سو سپورتي خبرونه دراوړی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د فوټبال 19 کلن لوبډلې د آسیا جام په مقدماتي لوبو کې خپل لومړی لوب عربستان ته وبایلله. دغه لوبه چې تیره شپه د عربستان سعودي په قربتوب برابر شوی وه، افغانستان په خپل لومړۍ لوبه کې ماتې وخوړه. افغانستان له ازبکستان او هندوستان سره دوه نورې لوبې لري چې د روانې لمریزې میاشتې په 18 او 19 نیټه به په عربستان کې ترسره شي. د افغانستان د ښځینو فوټبال لیګ د سیالیو په دوام نن د پروان لوبډله د بلخ لوبډلې پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو برخې مسؤل شفیع شاداب د پنجشنبې په ورځ ازادي دپټ ویل چې په دې لیک شپږ لوبډلې له ولایتونو او دوه لوبډلې د کابل څخه ګډون لري. دغه سیالي دوه ورځې وړاندې پیل شوې چې تر دا مهاله څلور مختلف لوبډلو په خپلو کې سیالي کړې. او د هندستان د کرکټ سوداګریز لیګ یا آی پی ایل مسؤلین وایي چې په 2023 کال آی پی ایل کې به د نوو بال لپاره سپیشل یا ځانګړی لوبڅاروي. د آی پی ایل لیګ مسؤلینو په خبره چې دا لوبڅار به یوازې د نوو بال توپونه کنټرولوي. نو بال هغه دی چې کله د بالر په خله کرخي واوړي. کله چې فولټاس توپ د توپهون کې لسینی پورته وي نو بال دی. کله چې ډینجر لاین د بالر لخوا تچی او یا هم کله چې فیلډران له اجازه پرته لوبغال یا سرکل څخه بهر وي نو لوبسار نو بال ورکوي. د آی پی ایل لیگ د چارواکو په خبره تیر پړاوونه کې د لوبساران لخوا د نو بال په کنټرولولو کې تیروتنې وشوي. د 2019 کال آی پی ایل په لوبه کې د ممبئی انډینز او چنئی ترمنځ لوبه کې ملنګا نو بال کړی و چې لوبسار په کې تیروته او نو بالې ورنکړ. تازه د آی پی ایل لیگ چارواکي وایي چې د لوبسارانو ټیم سره به یو ځانګړی لوبسار هم وي. دا لوبسار به نو بالونه څاري او نور لوبسارانو سره به مرسته کوي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نيزو پروګرامونو تر ازو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادې رړی او یونیسف ته ادارې پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلمه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر ماشومان لمور پلار او نورو امزولو سر زد کوي.
ماشومان هم دست ده، هم دست عادت لري چې مثلا وی هر شای دما بخواستی هر شای چورت محیا نیشی دوی زد کوي.
د ماشوم زد کول دغه راتلون کای لڅړ اول ستونزو سره مخ کول شي.
دوی د کیږي د هغه سرکوب شو غختنو ارمنون نه چې یو وخت کې دلته منفجر شي. مثلا دغه چې تاسو بازار کې د نو زونانو ګوري چې موټر ډیر زیات تیز بي، د برق سره لوبي کوي، د خلکو د زورونې کار کوي. مثلا
نن امدا موضوع چېړو په پیل کې پام دی اکل د خلکو خبري اورو. بیا له روان شناس سره هم مرکل رول ازادي پروډوسر وسی. قدر من اردن کو روانشناسان وایي چې د کورنۍ ټول غړي په تیر بیا مور او پلار تل د خپل ماشومانو لذت څخه کړیږي. کچیرې په دغه وخت کې لږ څه بې غوري وشي، کېدلی شي د ماشوم پر راتلونکي منفي اغیز وکړي. خو کچیرې یو څه حوصلې کار واخیستل شي او هغه لارې چارې ولټول شي چې ماشوم ته ښه روحیه ورکړي، هم به ماشوم ښه وروزل شي او هم به مور پلار نوي په عذاب. مشران وایي چې د یو ماشوم لویول د یوې لویې کلا جوړول دي، نو ځکه دا باید ومنو چې د کوچني غټول خواري غواړي. په پیل کې مو له دوو تنو څخه پوښتلي چې یو شمېر ماشومان ولې ضد کوي.
نوم بلال ده، د لغمان ولایت. همدا مشکل دا ده، د مور او پلار ډېر ورته ناز ورکوي. یو وجه دا کېدی شي او بل وجه دا کېدی شي چې لږ زره اوس دغه شرایط دغسې ګډوډي دي که نه، نو کېدی شي له پلار نه ورته میراث پاتې وي. پلار مثلا فکر خراب وي، همغسې خو دا خو له پلار ذات نه ده که نه، دغسې درته وایم. نصیحت مثلا کوم روش چې ورسره کوي، هغه داسې کوي لکه مثلا هغه اولاد نه پلار جوړ کړی، نو په دې حساب هغه لږ زره زیرزیری راځي. نصیحت ورته وکړي ډېر خبره ده.
زما نوم فهیمه رکا ده، میدان اویی که ده ما کور ده. زیادتر وایی چه مثلا ما تا گیم را که یا مثلا ما پریده چه زی کمپیتر که کار رو که ما نرزی علاقه مندی نلرم، از زورتا وایمه چه تو باید مطالعه و که باید کتاب و الوانی پر دقه زیاد زد که مثلا زم دیر خفه که ما پا ده کار باندی دقه زین وقت و همه اوم زین وقت و همه اور باندی منت که اوم چه باید دا کارونه ونه که خوبی هم اور باندی تاثیر نلری. دست عادت لری چه مثلا وایی هر شای ده ما بخواستی، مثلا چیزه وای ما گیم ما تا باید گیم ورگی، چیزه وای ما مثلا ما تا دخصه خوراک باید ما تایی، چی مثلا وای موبایل ما تایی، هر شاین چورت ما حیا نیشی دوی زد گی.
د پانتون استاد او روانشناس ضیاءالحق شمس وایي چې د زدي ماشوم د قرارولو لپاره ځینې مهمې خبرې باید په پام کې ونیول شي. مثلا کله چې د خپلو ماشومانو غاښونه برسوي او هغه خپل خوله درته نه نیسي، او یا هم د هغوی نوکان اخلي خپل لاسونه نه درکوي، نو هڅه وکړئ چې خپل ماشوم وخندوي. کله چې ماشوم وخندل، نو په دې پوه شئ چې هغه له خپل ضد څخه اوښتی دی. نورې خبرې له ضیاءالحق شمس څخه اورو. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې ماشومان ولې ضد کوي.
ډېر اسانه کې ووایو دوه لمرونه درلودلی سي. یا دا ده چې دوی په وجود کې انرژي ډېره ده، د مصرف لپاره یې زمینه نشته. یا دا چې د ځینو اړخونو نه د کمبودۍ احساس کوي، دا د خپلې کمبودۍ د رفع کولو لپاره یوه لار ګڼي، په دې خاطر دا کار کوي. اوس کولی شو واضح کړو، مثلا بعضې وخت انرژي ډېره زیاته ده، د دوی د ورځني تقسیم اوقات او ورځني ټوله برنامه د ژوند داسې ده چې د دوی دغه ټول انرژي پکې نه مصرفېږي، پاتې کېږي. بناء دا انرژي راځي د بل ځورونې لپاره، او داسې ځای کې مصرفېږي چې ورسره مور او پلار او د کورنۍ نور غړي کړېږي ورسره. اما هغه ځای کې چې د خلال لپاره ده، کېدلی شي د ماشومانو ته چا غوږ نه نیولی، کېدلی شي د دوی ځینې لوبې د مشرانو لخوا تایید شوي نه وي، کېدلی شي په ځینو ځینو برخو کې تشویق شوي نه وي، کېدلی شي ورته نورو دا مجال نه وي ورکړی چې دوی شوخي وکړي، همیشه یې رټلي وي، همیشه یې منع کړي وي. اما که دای هم کړي وي، باید متوجه اوسو چې یو بله برخه کې حتما کومه خلا موجود ده. زموږ د ماشومانو غوښتنې کېدای شي لویې او زیاتې واوسي، او دا تشخیص غواړي، دا رواني مشوره غواړي او بررسي غواړي. کېدلی شي زموږ د ماشومانو عقلي وده تر دوی سنی وده پورې زیاته وي، او دوی د خپل هغه عمر چې موږ ګڼو چې د دغه عمر کې دوی خاص غوښتنې نه لري، کېدای شي د هغې نه لوړې غوښتنې ولري او موږ نشي پوهولی. په دغه ډول سره خپل خلا برجسته کوي او قربي. بیا دا په کورنیو کې، په بیلابیلو واحدونو کې، په ښاري او غیر ښاري سیمه کې فرق کوي، او په پلرونو پورې هم فرق لري چې میندې او پلرونه څنګه چلند کوي، په څومره دقت سره، په څومره څېړنه او ګویګنې سره خپل د ژوند برنامه ریزي ورته لري.
بله، که د ماشومانو دغه عادت چې دوی ځان ځوروي او د کورنۍ نور غړي بې توجه همداسې پاتې شي، کورنۍ پاملرنه ورته ونه کړي، دا مسله څومره خطرناکه کېدلی شي؟
بالکل، دا ډېره زیاته خطرناکه ده، هم له دې نظره چې که د یو چا انرژي دیروی د پاتسی د ټولنې لپاره د ټول ټولنې په سر اخلي یو وخت، هم له دې نظره کې د کمبودی ولري، یعنی یوې بدلیږي په وقته باندې د نشټون د وجه نه داسې کیږي، د خلال وجه داسې کیږي، یوې د ډیر انرژي د وجه، یوې د ډیر اعتماد په ځان باندې ټولنې توهینې، نور توهینې لمن ځوړي، په لوړو پړاوونو کې د ژوند لوی لوی تصمیمونه ونیسي، هغه د ورانې تصمیمونه وي. او په خلا کې چې د وقته برخه ده، دا بالکل د کیټلر غوندې کسان ته جوړ دی، یو وخت د لوړو موقفونو سره، د لوړو امکاناتو سره کولی شي داسې تصمیمونه تصمیم ونیسی د خپل د خلادو د کېدو لپاره چې نه هغه سن سره مناسب وي نه هغه فضا سره مناسب وي، اما ضرورونه پرته له د نورو ټولو ټولنو ته ورسیږي. مونږ وایو د ټولنې د اوسنۍ بلاګانې او آفتونه د هغو میندو او پلرونو په غاړه دي چې خپل ماشومان یا عقدۍ لوی کړي دي یا د انرژۍ لپاره چې ډېره زیاته انرژي درلوده ډېر فعال وو د هغې لپاره کومه خاصه برنامه نه درلودلې. دغه اوسنی نسل تاسو دقیقا د ناموزونې روزنې او ناموزونې کوچنیوالی مثال ګڼلی شئ.
ځان ته څومره ضرر رسولی شي؟ مثلا کله یو ماشوم ځان ځوروي او ضد کوي، خپله دای څومره صدمه پر رواني لحاظ خپله ګوري، ځکه دی به د نورو لخوا رټل کیږي.
یو شمېر هغه دی چې مونږ ورته درونګرا وایو، ډېر خپل منځ ته بېرته راګرځي، د دوی ضرر ډېر زیات خپل ځان ته فقط لرواني اړخ رسیږي. یعنی دوی ډکیږي د هغو سرکوب شو غوښتنو ارمانونو نه چې یو وخت کېدلی شي منفجر شي پکې، دوی ډکیږي او د باندې ډېر نه ښکاریږي، وروسته کې ښکاري، وروسته کلونو کې ښکاري. اما یو بل چې ډېر خطرناک ده هغه دا ده چې دوی کولی شي ډېر ناموزونه او غیر عادي تجربې وکړي په ژوند کې خپل. داسې شیانو تجربه کې مثلا دغه چې تاسو بازار کې د نوو ځوانانو ګورئ چې موټر ډېر زیات تیز بي، د برق سره لوبې کوي، مثلا د پورته پورته ځایونو نه ځان کتره غورځوي، دا همغه انرژي ده چې تر اوسه پورې نه ده دفه شوې، نه ده رفه شوې، نه ده ورشه وي. د خلکو د زورونې کار کوي، مثلا ډیر غیر ضروري جرأت لري په ډیر ډیر مسایلو کې، او بوت ځان غورځوي، مثلا اور کلاس دی مثلا، او فکر کوي چې مثلا دا ډیر غیر عادي کارونه دي زه کولای شم، افتخار به باندې کوي. یوه دغه بڑا ده، یوه هغه بڑا ده چې منځ ته ورځي، دای بیرونګرا دی هغه درونګرا دی، دای په کوچنیوالي کې نور ته ضرر رسي او ورورو هم داسې مخکزي، هغه په کوچنیوالي کې ځان ته ضرر رسي، خپل منځ کې دفنوي، اما چې لوی شي ډیر خطرناک کېږي نور لپاره.
ماشوم په دغه حالت کې معمولا د کورنۍ زړه بل اخر پټن کوي، بیا مور پلار دا ماشوم وهی. په دغه حالت کې د ماشوم وهل د څومره یو نامناسب کار ده؟
داسې باید ووایو بعضې روانپوهان چې په دې باور دي چې هغوی د تنبیه مسله مخکې له تشویقه ګڼي او اساسی ګڼي، هغوی وایي چې دا وهل اصلا د دوی ډېره زیاته انرژي یا هغه عقده ده چې د دوی کشته، هغه راپارېدل د مور او پلار ته راغلې ده او د مور او پلار اړخه بېرته د وهلو په شکل منعکس کېږي. ولې داسې فکر کوم ډېر سم نه دی زموږ د ټولنې لپاره، لږ تر لږه سم نه دی، ځکه موږ نور ډول محرومیتونه لرو چې هغه خپله تنبیه ده اصلا زموږ لپاره. فقر زموږ لپاره تنبیه ده، تکالیف زموږ لپاره، بې برنامګي زموږ لپاره خپله تنبیه ده، دا لرو. د دې تر څنګ باید وهل ټکل زیات نه کړو، اما د مور او پلار د وظایفو په جمله کې یوه وظیفه د داسې ټولنې د غړو لپاره دا کېږي چې هر وخت په هر سن کې په هرو بدو شرایطو کې دوی باید د ماشوم درلودونکي ونه اوسي، متاسفانه چې دا دوی ماشومان لري او دوی ورته آماده نه دي د رواني اړخه. مثلا انرژي ډېره کمه ده ورته، حوصله ورته ډېره کمه ده، او دومره فعال ماشومان لري، بیا د دوی ترمنځ همیشه نه انډولي وي. یو طرف باید قرباني وي، مور قرباني کېږي، خویندې قرباني کېږي، پلار قرباني کېږي، نیکه قرباني کېږي، یا خپل ماشوم قرباني کېږي بالاخره، ځکه چې هغه نه انډول برابر نه ده، ظرف او هغه څه چې پکې پراته دي هغه برابر نه دي. ماشوم ستدی د سی کورنۍ د سی پلار مور سره چې هغوی حوصله دي نه لري چې دا وروزي لوی کړي. ښه، اوس ځینې مکلفتونه ستا ده، سره دې چې موږ د انرژي لرو که نه لرو، باید ځینې شیان باندې پوه سو. اول
په کورنۍ کې شپږ یو ماشومان دي او هر یو بیلابیل ضدونه ترسره کوي، نو لبلې خو فقر، غربت، غریبي، کورنۍ ته څه کول پکار دي په دغه یو وضعیت کې؟
د ماشومانو ډیروالی او د کورنۍ محرومیت او فشار همیشه په ډېرې ناسالمې ټولنې دلالت کوي، او راتلونکی ډېرې ناسالمه وي، ډېر سخته به وي چې پرته له دې چې مور او پلار قرباني سي دا وضعیت ښه شي بیا. اما د هغه کسانو په رابطه چې همدا وضعیت کې واقع دي اوس، هغه دا ده چې مثلا ځینې شیانو باندې اول مور او پلار وپوهېږي، باید د پوهې له لارې نه ځینې مشکلات موږ ته اسانېږي، مثلا د پوهېدو له لارې نه. هغه پوهه دا ده چې مثلا خپل ماشومان باید تشخیصولی اوسي دوی، یا په خپله یې تشخیص کړي، یا د بل د مشورې له لارې تشخیص کړي، یا په بېلابېلو ازمایښونو کې تشخیص کړي، وګوري چې دا ډېر فعال دی عمل له نظره، چلندونو کې خپل ډېر فعال دی که ذهنن ډېر فعال دی. د دوی لپاره بېلابېل برنامې شته دي، لږ تر لږه ځینې ویډیوګانې، ځینې رسنۍ، ټلویزیونونه، ځینې فلمونه، ځینې کتابونه ورته وګوري. د دې لپاره دا ډېر ضروري دي که خپله بې سواد دي نه پوهېږي، د بل نه باید مشورې واخلي د ماشومانو لپاره، ځکه د راتلونکي نسل مسؤلیت دی دا، او د راتلونکي افغانستان مسؤلیت دی دا، عادي باید ونه ګڼل شي. په هر صورت کې دا هم باید زده کړو مور او پلار چې موږ که داسې وضعیت کې واقعي سستو ماشومان لرو او انرژي مو ورته کمه ده، باید پراخ زړه ورته ولرو، بې حوصله باید ورته نه شو، ځکه اوس په همداسې وضعیت کې واقعي استو د داسې یو صبر په بدل کې موږ کولی شو یو نسل وروزو. بې حوصلګي هېڅکله نتیجه نه ورکوي، او وهل ټکول هېڅکله نتیجه نه ورکوي، له ځانه لرې کول نتیجه نه ورکوي. چې مثلا که په دې فکر کې اوسې چې زه باید لرې کړم چیرته، په دې فکر کې اوسې چې مثلا زه باید وټکوم چیرته، فشار لاندې ونیسم، په کوچنیوالي کې کار ته ولېږم، دا یو هم د حل لار نه ده متاسفانه، چې په دې ټولنه کې د حل لار ګڼل شوې دي. د حل لارې ورته دوه درې دي چې هغه هم ډېرې مسؤلیتونه پلرونه مور پر راگرزی لگی ماشومان پر راگرزی مثلا د کوشنیوال باید تربیتی زون ته انتقال شي ولګ دول شي روزن زيونه وړکتونونه څونه چې امکان لري او خوانزي نور وختونه ورته ډاکسي د ټول ډیر زیات مهمه ده زما همیشه وختونه پر نو مندونه داد شي تقسیم اوقاتونه لري خپل ماشومان لپاره د سهار لپاره د ماسپخین لپاره همغه انرژي لپاره د لري برابر تقسیم اوقات کو تاسو ولري د دې انرژي مصرفي کې به دومره انرژي پکې نه پات کیږي چې تاسو ازيات وکي یو څه تو کې وړ وړ دې مصرفه ولې سي په کور کې باید ولرو همیشه د لوبو د اسبابونه د پلرونو مندي بدن غني او د اضافه نه غني ځکه دا یوازینی هغه شاند چې منفی انرژي چې باید په نور باندې مصرف شي په دوشنه کې مصرف شي دا ډیره خاده مثلا تاسو مشروم کرش شپ په دې باندې وهی د دې شپ په لغت باندې وه ډیره خاده کنه بران سالم ډولونه د انرژي د مصرفولو باید د کورنۍ او د مشمون لپاره پیدا شي
ډیر مننه استاد ځوان دی
وسې ډیر تشکر
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځ کې چی است الله ممل او ملګری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
آزادی رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوی بل خبرونه ته مو هر کله کوم آیا تاسو په دې په هیګه چې په کورنۍ کې ولې بي اتفاقی یا نفاق منسترزي په کورنۍ کې بي اتفاقی کومې ناوړه ستونزې کورنۍ او ټولنې ته لرلای شي او د نفاق د کمولو په منظور کومې حل لارې موجود دي د همدې موضوع درس پړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه د دینی عالم نظر او په پای کې د یو تن ټولن پو سره مرکه هم لرو د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي زرو یا مدومی درته وړاندې کوم ملتیا مغوانم
قدر من دوستانو موږ له کوچنیوالي د اورو او لولو چې په اتفاق کې برکت دی موږ همیشه د کورنۍ اجتماع او هیواد په سطحه د اتفاق او اتحاد دعا وکړو او شعارونه ورکړو رښتیا هم په اتفاق کې ډیر برکت وي په ګډه کولای شو د ژوند ډیر ستونزې حل کړو او د ژوند ډیر اسانتیاوې برابرې کړو په اتفاق او یووالي حتی ولسونه خپل تقدیر بدلوي اتفاق او اتحاد د کورنۍ بنسټ ټینګوي همدارنګه د بې اتفاقۍ عوامل د هر چا د کورنۍ د جوړښت له نظره فرق کوي د هلمند ولایت اوسیدونکو سرګل د خپل کورنۍ بې اتفاقی د خزو تعدد بولی او وای
کور کې خو طبعا تعدد د شوزو زیاتې بې اتفاقی خو طبعا د شوزو سره موجود ده زما خپل درې شوزي دي اول شوزه چې وای خو جنجال کم خو د دوه مشازه چې بیا وکړه بیا د شوزو مابین کې اختلاف زیات سو بیا زما مجبور سندره مشازه والا خو انسان د سی طبیعت لري کې چې د بیرونه څخه باید طبیعت خراب وي او کور ته بلار سیالتي طبیعت راسته سي خو کله چې بیا کور کې مشکل یا کور کې جنگي دا به خې د هر نو جنگ نسري ته سخته تمامي او طبيعت ډېر خراب وي ورونه سخته کیږي
بي اتفاقي هغه ناروغي ده چې لعمله ډېری کورنۍ لمایزت لیدي کله چې په یو هواد کې اتحاد او اتفاق موجود وي نو هغه هواد پرمختګ په لور روان وي او برعکس په کوم هواد کې چې بي اتفاقي وي نو د نورو مشکلاتو ترڅنګ یو سپاتې هواد بدل کیږي د پغمان ولایت اوسیدونکو فهیم په خپل گاوند کې د بی اتفاق کورنۍ پایلې داسې بیانوي
پغمان کې د یو کلی کې چې موږ اوسېدو الته د موږ یو گاوندای و ته دا کې خو دوی به ډېر داوی وی جنجالونه به و حتی خبره دې ته ورسېدل چې دولت ته به مراجعه کوله او الته به خپل مشکلات ویلې خو بیا ورسته دا شو چې اخر حد دې ته ورسېد چې یو بل باندې ورونه شروع کړه خځه سره مداخله وکړه په جنگونه وکړه سره حتی هم سایګان به په خلاصولو نه رسیدل نو داسې وخت راغی چې یو بل ته د سر په تاوان کې نستل چې باید یو بل لمنځه بوزي او دغه جایداد هر څوک خپل کړي او همداسې هم شول چې بل اخره یو ورور جک شه بل په چاقو وه او مړ کم خبره د بی اتفاقی له وجنه دښمنۍ ته ورسیده او د دوی کورنۍ تیتو پاشان شو بیخي کلی نه ورک شو او هیڅ حساب معلوم نه چیرته سر لاړ
په کورنیو کې د بې اتفاقۍ عاملونه ډېر دي. کیدای شي په ډېره وړه موضوع په یو کور کې بې اتفاقي رامنځته شي، خو په عمده عواملو او بدو عواقبو یې حضرت علي تراب داسې غږېدلی دی.
مهمترین عوامل اول بحران اقتصادي ده، کله چې اقتصاد د یو کور یا د یوې ټولنې کمزورې او ټولنې کې ډېر حرج او مرج رامنځته کېږي، او یو لامل یې دا د عدم آګاهي ده، نکه تعلیم سطح ټیټه وي. عوامل یې همدام کې درسې چې کله تعلیم سویه ټیټه وي نو په کورنیو کې حتما جنجالونه رامنځته کېږي، بې اتفاقي رامنځته کېږي. بل مهمه خبره یوه دا ده پکې چې هغه خوی او خواص په کورنۍ کې نه یو د بل تحمل کولی نشي، درک کولی نشي، نو دا یو له مهمو عواملو څخه بې اتفاقي شمېرل کېږي. عواقب دا دي چې په کورنۍ هیڅکله پایداره کورنۍ نه بلل کېږي، او بلکې هغه ماشومانو او راتلونکي نسل باندې ډېر منفي اغېز کوي، او همدارنګه د بې اتفاقي باعث ګرځي. او کورنۍ چې څومره غټه وي ډېره په وړو وړو هغه باندې تدریج سره په وړو وړو بخشونو باندې بیریږي سره.
همداراز د پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الله منګل بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې د کور د ټولو غړو ترمنځ اتحاد او اتفاق موجود دی. نوموړی زیاتوي که چیرې د کور مشران د کورنۍ په غړو کې توپیر چلندونه ونه کړي، نو هیڅکله به په کور کې بې اتفاقي رانه شي.
فضل د خدای دی زموږ کورنۍ تر اوسه پورې په هغه نورمال حالت کې روانه ده. تر اوسه کومه خاصه ستونزه زموږ د کورنۍ په منځ کې شتون نه لري. هر څوک هغه خپلې وظیفې ته خپل مسؤلیت ته رسیدګي کوي، او نو د دې نتیجه دغه شوې ده چې زموږ د ورونو په منځ کې یا کورنۍ د نورو د غړو په منځ کې کومه ستونزه تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوې. اتفاق نه یوازې په کور کې مثبتې پایلې لري، بلکې په ټوله ټولنه کې مثبتې پایلې لري. که موږ خپل تاریخ ته متوجه شو، دا چې افغانانو پخوا په خپل منځ کې اتفاق درلود، یووالی درلود، د نړۍ هیڅ قدرت نشو کولی افغانانو ته ماتې ورکړي.
یووالی تر هر څه لوی ځواک دی، او اختلاف تر ټولو لویه کمزوري ده، ځکه خو په اسلام کې په هر قیمت د یووالي د ساتلو امر شوی دی. یعنی که د ډېر زیات تاوان په ورکولو یووالی ټینګېدلی شي، نو دا زیات تاوان دې ومنل شي، خو یووالی دې له لاسه نه ورکول کېږي. په دې اړه دیني عالم مولوي رضوان الله نیازی داسې وایي:
د خدای جل شانه دا حکم ده کورنیو ته، تاسو په خپل منځ کې بې اتفاقي مه کوئ. ستاسو شان او شوکت، هغه دبدبه چې بیرونی دښمن د ستاسو په حق باندې فکر کوي، هغه به ختم شي. په اسلام کې جنگ جګړې حرام دي، او خدای جل شانه د مسلمانانو ترمنځ نه خوښي. د اتفاق یو بل مهمه موضوع چې خدای جل شانه په اتفاق ډیر خیرونه بنا کړي، په بنی اسرائیل د موسی علیه السلام قوم ده، د فرعون هغه ډیر زیات عذابونه په خدای نازل کړل، د دې د بد اعمالو په وجه باندې. خو بیا ورته پیغمبر فزبه باندې دې ته انتخاب دی عذاب وس، وی تاسو نه سمېږي، خدای تاسو باندې درې عذاب انتخاب ستاسو خوښ. یو دا ده چې ستاسو باندې به یو دمی داسې مرض راسي چې ختمېږي، دوم به قحطي او لږه در باندې راسي، دریم بې اتفاقي ده. تاسو په دې درې عذابو کې کوم یو خوښوئ؟ ټول سره کېناستل اتفاق سره په دې باندې وکړو. که چېرته قحطي راسي یو د بل سره به کومک وکړو، که چېرته مرض راسي یو بل خو به خښ کړی شو. که بې اتفاقي نو نه د چا سره کومک کولی سو، نه د مړي سره خښولو کومک کولی سو. دوی په دې اتفاق وکړو چې موږ اتفاق کړو، نو خدای جل شانه د دې د اتفاق برکت باندې هغه دوم ته لري.
د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو عام خلک پوښتل دي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
نومې حفیظ الله هوتک دی، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي څه ده؟ ښه کار نه دی. کورنۍ کې او په جامعه کې ډېرې ستونزې مخته راوړي. که چېرته په یو کورنۍ کې بې اتفاقي او کورنۍ سره پاشل کېږي، نشي کولی چې خپل روزمره کارونه په ښه ډول سرته ورسوي.
نوم یې سید رحمان دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي د ټولنې لپاره ښه خبره نه ده. نو زما نظر دا ده د ټولنې لپاره چې باید دوی له بې اتفاقۍ څخه ځانونه وساتي، په یو اتفاق او اتحاد سره ژوند وکړي، چې په دا کې یو مینه ده.
نوم کبیر جان دی، د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. بې اتفاقي خو ډېر بد مرض دی نن سبا په ټولنه کې، ځکه په یوه کور کې چې بې اتفاقي وي هغه کې قسم قسم جنجالونه پیدا کېږي. بې اتفاقۍ سره بیخي کور چې دی کور خرابېږي، ماشومانو تربیه نه کېږي، تعلیم یې نه کېږي.
زاد رحمان نو میګه مد لغمان وسیدونکه ز نجار ما، او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نورم، او دوستان ټول وری.
عزت مند اوریدونکو دا چې څنګه په کورنۍ کې اتفاق او اتحاد راولو او د بی اتفاقی بد پایلې کورنۍ او ټولنې ته څه دي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ټولنپوهنې د پوهنځي استاد ډاکټر امید افغان څخه په یوې مرکه کې کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
په پیل کې به استاد داسې پوښتنه مطرح کړو چې په دې وروستیو کې په کورنیو کې بې اتفاقي ډېره لیدل کېږي، عامل به څه وي استاد؟
عمده لاملونه زه غواړم چې اشاره یې کړم. یو ټولنیز بې تفاوتي ده چې د موږ او تاسو په ټولنه کې منځته راغلې ده، او دا په کورنۍ کې هم لیدل کېږي. مثلا یو ځوان څه کوي، یو نجلۍ څه کوي، څه غوندي څه نه غوندي، مثلا یو بل ته اصلا موږ ځواب نه ورکوو. او بل عامل دا ده چې د دوه نسلو کې، مثلا زوړ نسل او ځوان نسل کې، یو فاصله منځته راغلې او په مختلفو ټولونه کې هم د فاصله البته منطقي فاصله ده، اما دوی لږ تفاوت دغه توپیروس کې خبر نه دي. چې د ما مثلا پلار په یو ټکنالوژي په یو اثر کې ژوند کړه، او د ما مثلا د لورکې یا زوی مې مثلا په بل ټکنالوژي او اثر کې رالوی شوی ده، او حتما دوی مثلا مختلف نیازونه لري، مختلف خاص لري. دا باعث دي کېږي چې دوی یو بل سره دغه فکر او دغه اندیشي او د شیان د دوی ټکر کشي، او دا باعث دي بی اتفاقی کېږي. د منګه د اصلي د ارزشی نظام پوسید هغه ګډوډواله ده، هم باعث دی شوی ده چې ورورو منګه د سیاو منطقي هنجاري نظام نه لرو چې هر چیز ته یو بیل غول رو پاغه باندې منګه تاسو د خپل کرن ورن مخته بوزو. بل د منګه تاسو د کورنۍ جوړښت لوی جوړښت ده، درته کاکا سودن کاکا ژوند لري، مثلا مګان ژوند لري، او دوی باعث دی کیږي چې مثلا فکر وکړي چې دا زخ مثلا په عنوان کاکا صلاحیت لري، چې مثلا یو برا و کمای. نو دغه غټواله د کورنۍ د جوړښت په افغانستان کې هم با اذن دی کیږي چې اوسه بی اتفاقی مې سراشي. او مهم دا ده چې موږ د خپل کوم نقش چې د کوم رول چې د کوم وظیفه چې د په مناسب شیوي سره موږ مد نظر نه دنیولای، کپلاریو کموریو که خوریو که وروریو، که د خپل وظیفه او په دول چې مثلا په کورنۍ کې د موږ دنده چی شته، د ما وظیفه چی شته، او زه به ځای مداخله باید ونه کوم، نور ارزښتو ته باید احترام قائل شم. نو دا احترام نه قیدل، دا مثلا د خپل دند نه پیژندل، عمده و اساسی عاملونه دي چې په کورنۍ باندې او په بی اتفاقی باندې اثر اچوي.
استاد، اقتصادي ستونزې څومره د بی اتفاقی عامل ګرځیدل شي په کورنۍ کې؟
زه ډیر وایم چې دا مستقیم عامل نشي کېدای، ولی چې ډیر خې مثلا موږ تاسو بی وزله کورنۍ هم لرو چې د ماحول او چاپیریال کورنۍ ډیر خاصتا او ډیر انساني ساتل ده، دا یو محرک کېدای شي چې مثلا یو تحریک کړي د بی اتفاقی، اما مستقیم اثر نه اچي.
خغل استاد، د بی اتفاقی بد اغیز په کورنۍ باندې او په ټولنه باندې بچوي
ډیر تاسو ګورئ چې اول خود کوم بی اتفاقی چې مثلا په کورنۍ کې راځي د کورنۍ جوړښت بدلون مومي، دا اولینه منفی اغیز ده چې لري. اخلاقی کوم کسوري اخلاقی کوم هغه بستی چې لرو موږ او تاسو ورورو د مشروعیت کل لمنځزي، دریم تاثیر داده چې یو ټولنیز ناامیدی منځ راوړي. ولکه وخت چې زه ګورم چې پلار د ما په قصه کې نه ده، ورور د ما په قصه کې نه ده، کورنۍ ما مثلا ډیر نه کی د یو ډیر غټه لوی مثلا هم د کورنۍ په مابینس کې یو نو امیدی ما سره وړي، او د ټولنې په کچه باندې هم زه یو نو امید انسان ګرځم. بل دا چې موږ دغه کوم انساني برخورد چي ده، د انساني برخوردونه د موږ او تاسو له بی باوري سره مخامخ دي، چې انساني اړیکه نور موږ او تاسو په یو باور پر بنسټ باندې نه سو تړلای، دا یو منفي اغیز دي چې په کورنۍ لري.
په پای کې څنګه کولای شو چې د کورنۍ او نو د ټولنې نه بی اتفاقی کم کړو؟ یا
درې ټکو ته زه اشاره کوم. هغه مهمترین ټکی اول خبرې دي، راځئ چې یو بل سره خبرې اترې وو. دا خبرې اترې د ډیالوګ په چوکاټ کې باید دي کېږي چې یو بل وپیژنو، د یو بل باورونه ارزښتو ته موږ او تاسو احترام قائل شو. دویم د حل لاره دا ده چې موږ او تاسو دا توپیرو ته د انساني په سترګو باندې موږ او تاسو ومنو، راځئ چې دغه متفاوت او اندېښنو ته باورو ته احترام قائل شو. نو دا باید دي کېږي چې خود د حل لاره به او خ کورنۍ او خ ټولنه ولرو.
گرانو دوستانو، دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چاري.
ساکنه دې په پیاله کې جوهر نه Thank you.
ترخو بوکی بویدا کاثر نشته ترخو بوکی بویدا کاثر نشته ساقلنده په پیاله کې جوهر
انگار چاد کے شرر نہ